سلام ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي د ازادي راډیو نه خبری خبرونه اوري زه فريده سیال د تایرو شاند تخنیکی چارو په سمبل اختصاصي قربانې یو د خبرونه به په خبرونو پیل کړو د بشري حقوقو دوه مخکخو مدافع ټولنه غوښتنه کړې ده چې پر افغان خوځو اونجونو د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت پر ضد د جرمونو په توګه وڅېړل شي د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل او د عدالت او بشري حقوقو مدافع په یو ګډ راپور کې چې عنوان یې دی د خوځو پر ضد د طالبانو جګړه ویلې دي چې پر افغانو میرمنو د طالبانو کلک محدودیتونو او غیر قانوني ځپونکو اقدامات د بشریت پر ضد د احتمالي جنایتونو په توګه باید وڅېړل شي په راپور کې د بخښنې د نړیوال سازمان د مشر له قوله ویل شوی دی چې نوموړی وایي افغانې میرمنې د جنسیت په اساس د بشري عزت جنایتونو قربانیانې دي په دې اړه نور تفصیل به بیا وروسته درته په راپور کې ولرو د افغانستان د مخابراتي خدماتو اداره اترا د افغانستان په شمال کې د مخابراتي شبکو د څلور څلوېښت نو انتنونو د رغونې د پلان خبر ورکوي بختر خبري اژانس چې طالباني اداره کوي راپور ورکړی دی چې دا انتنونه به د بلخ جوزجان فاریاب سرپل او سمنګان ولایتونو په هغو سیمو کې نصب شي چې د مخابراتي شبکو خدمات پکې کمزوري دي بختر د اترا ادارې د رئیس حافظ محمد ثابت نومان له قوله خبر ورکوي چې وایي تر اوسه د جوزجان ولایت په قشتیپی او درزاب لسالیو کې درې انتنونه فعال شوي دي او پراتلونکو دوه میاشتو کې به په ټولو پنځو ولایتونو کې د نورو یو څلوېښت انتنونو د رغونې چارې بشپړې شي دا په داسې حال کې ده چې د هیواد له نورو ولایتونو څخه هم د کمزورو مخابراتي شبکو خدمتونو شکایتونه رارسېدلی دي په تخار کې د طالبانو د امنیتي چارواکي وایي چې په دغې ولایت کې یوې ښځې ځانوژنه کړې ده او یوه بله وژل شوې ده د تخار د امنیت قمندانی ویانت عبدالمبین ساپی نن رسنیو ته وویل د ینګي قلا ولسوالۍ په کفترلی کلی کې یوې درویش کلنې ښځې د کورنۍ ولانجو له کبله مرګې موش خوړلی او ځانوژنه یې کړې ده ښاغلی ساپی همداراز وویل بیګا په مرکز طالقان کې یوه بله پیښه کې یوې ښځې په خپل کور کې د ناپیژانده کسانو لخوا وژل شوې ده د ساپی په وینا د دواړو پیښو په اړه څېړنې پیل شوې دي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې پخوانۍ سابقه لري خو په وروستیو کلونو کې پکې زیاتوالی راغلی دی په پاکستان کې هغه کسان چې په وروستیو تاوتریخوالو اعتراضونو کې په لاس لرلو تورن دي پوست تسپارل شوي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رنا ثناءالله نن وویل درې دېرش کسان پوست تسپارل شوي او ټاکل شوی ده چې په پوځي محاکمو کې به محاکمه شي دا کسان د مې په نهمه نیټه د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو په غبرګون کې د اعتراضونو پر مهال پر پوځي تاسیساتو په برید تورن او نیول شوي وو ثناءالله وویل تورن هغه کسان دي چې حساسو دفاعي تاسیساتو ته ننوتي وو خو د هغه په وینا دا پوښتنه لا هم نه ده ځواب شوې چې دوی څنګه پوځي تاسیساتو ته په ننوتلو بریالي شوي وو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون جنرال چارلز براون د امریکا د ټولو ځواکونو د لیدرستیز په توګه ونوموه ولسمشر بایدن دغه افریقایي امریکایي جنرال وستای چې څرنګه یو وخت د پیلوټۍ پر مهال په جنګي الوتکه کې ځان ژغورلی و او د توکم پالنې پر ضد یې څنګه مبارزه کړې ده که چېرته سنا د جنرال براون د ټاکنې تاییدي وکړي دی به لومړنی افریقایي امریکایي وي چې د امریکا د پوځ دغه مهمه څوکۍ خپله د امریکا د ټولو ځواکونو د اوسنۍ لودرستیز جنرال مارک ملي د کار څلور کلنه دوره په بشپړېدو ده او په اوکراین کې پوځي چارواکي وایي چې نن سهار وختي روسي ځواکونه پر پلازمېنه کیف د توغندیو برید کړی دی په کیف کې پوځي ادارې نن په ټلګرام کې لیکلي دي چې د توغندیو خطر زیات شوی دی خو دفاعي هوایي سیستم په سیمه کې ښه کار کړی دی تر اوسه د دې برید د اوختو زیانونو په اړه معلومات نه دي خبر شوي خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې درڅه د دې خبرونو تفصیل او دا مطالب لرو د بخښنې نړیوال سازمان وایي له افغان خوځو اونجونو سره د طالبانو سخت چلند او د دوی ځپل باید د جنسیتي څورونې او بشره پر ضد د جنایتو په توګه وڅېړل شي دا چې په دغې راپور کې نور څه ویل شوي دي وړاندې به یې په راپور او همدارنګه په تحلیل کې درته ولرو. د دې ترڅنګ په کونړ کې یو خوانځي سوځول شوی دی.
دغه مکتب چا سوی ده خو ابتدای ابتدایه ده مختلط جنکو لکانو مکتب د جماعت او یو ځای سوری ته بل سوری ته د ماشومان سبق یو.
په افغانستان کې بعد یو موچی ژوند ته هم تم شو چې دوی د ژوند چاري څنګه پر مخ وړي د دې به مو هم خبر کړو چې ساينس پوهانو د مصنوعي ذهانت په مرسته د وژونکو باکتریاو لپاره یو نوی انټي بیوټیک کشف کړی دی. دا چې دغه انټي بیوټیک څه ډول کار کوي او څه ډول دی په دې اړه به هم درته راپور ولرو. او په پاکستان کې هغه کسان چې پرسته وو تاوتریخجنو اعتراضونه کې نیول شوي وو هغه پوځي محاکمو ته سپارل کیږي. په دې اړه به هم ته تفصیلی راپور ولرو. ملتیا مغواړه
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي له افغان ښځو نجونو سره د طالبانو سخت چلند او د دوی ځپل باید د جنسیتي ځورونې او بشر ضد جنایتو په توګه وڅېړل شي. د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون له لوري په تازه چمتو شوي راپور کې نن ساعت چننسار خپور شوی راغلی دی چې باید په دې اړه د احتمالي بشري جرمونو په توګه پلټنې وشي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې ورو.
د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون په دې تازه خبر شوی راپور کې ټینګار شوی چې له افغان جنو او خوځو سره د طالبانو د حکومت چلند باید د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشر ضد جنایتونو او جنسیتي زورونو په توګه وپلټل شي. دغه راپور چې نن وختي خبر شو د خوځو په وړاندې د طالبانو جګړه افغانستان کې د بشریت ضد جنایت او جنسیتي زورونه نوم ورکړل شوی. راپور کې راغلی چې د خوځو او نجونو له حقوقو د سرغړونې تر څنګ د دوی زندانی کول، زورول، تریتم کول او ورسره ناسم چلند کول د نړیوالې جنايي محکمې د قوانینو پر بنسټ د بشریت په وړاندې د جنسیتي زورونو جرمونه بلل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون په دې راپور کې غوښتنه کړې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالان باید د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلو روانو څېړنو کې د جنسیتي زورونې د بشریت ضد جرمونه ورزیات کړي. په راپور کې د بخښنې د نړیوال سازمان د مشر ایګینس کالامارت له قوله راغلي
پر افغانستان د طالبانو د واک له ترلاسه کولو وروسته د ښځو او نجونو حقونه سخت محدود شوي. په دې کې شک نشته چې دا د ښځو په وړاندې جګړه ده. ښځې له عام ژوند، کار او زده کړو منی شوي دي. د آزاد تګ راتګ مخه نیول شوې ده. بندیانې شوي دي، ورکې شوي او د طالبانو د تګلارو په وړاندې د نیوکو او مقامات له امله تری تم کړل شوي دي. افغانې ښځې او نجونې اړ شوي چې د دویمه درجه اتباعو په توګه ژوند وکړي. چپ او نالی دلی پاتشي دا ټول نړیوال جرمونه دي.
نوموړي ویلي چې افغان خزي د بشریت ضد جنایت د جنسیتي زورونې قربانیان دي او په دې اړه جدي نړیوال خبرګون ته اړتیا ده. په راپور کې د هغې له قوله راغلي چې د جنسیت پر بنسټ د ظلم او جبر سیستم باید له منځه یوړل شي. په دې راپور کې دا شوی چې د طالبانو حکومت هغه ښځې او نجونې نیولي، شکنجه کړي او تریتم کړي چې د دوی د تګلارو په وړاندې په سوله ییزو لاریونونو کې برخه اخیستي. د راپور په ټکو چې له دغه میرمنو سره په زندانونو کې بد چلند شوی او دوی په زور اعترافاتو ته اړکل شوی او ژمنه ترې اخیستل شوی چې بیا به په مظاهرو کې برخه نه اخلي. په دې راپور کې دغه شان د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د عمومي منشي سینتاګو آیکانتون له قوله راغلي چې د ښځو په وړاندې د طالبانو کړنو د جنسیتي زورونې د جرمونو 15 معیارونه پوره کړي. هغه ویلي د طالبانو کړنې او پالیسي د ظلم یو سیستم جوړوي چې موخه یې په ټول هیواد کې د ښځو او نجونو محرومول او محکومول دي. زموږ راپور ښیي چې دا د جنسیتي زورونې د بشریت په وړاندې د جرم لپاره ټول 15 معیارونه پوره کوي. په راپور کې له دولتونو غوښتنه شوې چې د خپلو نړیوالو قضایي واکونو نه په استفادې سره د ښځو د حقونو په نقص کې ښکیل طالبان محکمه او مجازات کړي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالانی وایي په تشو اعلامیو غندونه هیڅ نه کیږي. باید په عمل کې د طالبانو په وړاندې له بېلابېلو فشارونو کار واخیستل شي. د ښځو د حقونو فعال راځي بارکزی ازادي راډیو ته وویل
نړیوال باید د عمل په میدان کې افغان میرمنو سره ودرېږي او په دې اړه نړیواله اجماع رامنځته کړي تر څو اوسنی بد وضعیت بدل شي. اعلامیې غندنې او خواشینۍ د افغان میرمنو په درد نه خوري.
د ښځو د حقونو بل افغان فعال چې نغواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي هم ورته خبره او د افغانستان په اړه په نړیوال سیاست نیوکه کوي.
په خپل لاس جوړ شوی نظام د سکسان ته تسلیم کړي چې هغه هیڅ انساني حقوق ته ارزښت نه ورکوي. خزه د هغه په نظر صرف د دې لپاره چې د کور کارو کې او ماشوم زیږي. کمیسیون په اعلامیه کې راځي چې باید وسیړل شي. کله دوی سیړلو ته اجازه ورکوي د کومې لوري نه دوی هیڅ قانون نه مني.
د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون پر هیوادونو غږ کړی چې له افغانستان د ورتونکو ښځو کډوالو حقونو ته پام وکړي او د دوی پناه غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د دغه نوي راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د توپیری چلند هر ډول راپورونه رد کړي دي. خو پر افغانستان د طالبانو د حکومت له پیل سره سم جوني ل شپږمو ټولګیو پورته له زده کړو منع کړي او وروسته د دوی په وړاندې د پوهنتون دروازې هم وتړلې. دغه شان یې په نادولتي کورنۍ او نړیوالو موسساتو کې د دوی په کار هم بندیز لګولی دی.
راپور کې مو واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغانو میرمنو او نجونو په وړاندې روستي محدودیتونه د بشري حقونو ضد جنایت بلل دي او د طالبانو د محاکمې غوښتنه کړې ده. خو د طالبانو د دغه جنایتونو چې دوی ادعا کوي څېړنه باید څړول وشي. زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د بشري حقونو په برخه کې د فعالې محمودي تقوانه کړې ده.
د دې پوښتنې او د دې د غبرګون په اړه زه فکر کوم ډېر د شک ځای نشته دی. سره له دې چې نړیوال سازمانونه لکه د عفې نړیوال سازمان او نور د بشري حقونو د مدني ټولنو نړیوال سازمانونه په دې اړه وخت نا وخت یې غږ اوچت کړی دی، په دې خاطر چې هغوی د بیان ازادي لري او هغوی تړلي نه دي له منافع سره د اسلامي امارت. نو غږ اوچتول د هغوی دپاره ساده کار دی او د غبرګون هم بې ځایه غبرګون نه دی، ځکه چې د بشري حقونو د سازمانونو او هم د افغان نړیوال سازمان په پلاتفورمونو کې ځینې داسې مسایل دي چې هغه د دوی په پکشتونو کې د جرمونو په توګه د نړۍ په کچه پېژندل شوي دي او هغوی ته په نړیواله کچه جرم ویل شوی دی. او دا داسې نه ده چې دا انفرادي جرمونه دي چې ګویا ځینې افراد دې ته د جرم په سترګه وګوري او یا هم ځینې کسان دې ته د جرم په سترګه ونه ګوري، بلکې دا منل شوي مسایل دي او اکثره هیوادونه د دې غړیتوب لري او ورسره هم نظرې دي. نو زما په نظر باندې دا نظریات چې دوی ویلي دي چې دا د ښځو په وړاندې بشری جنایت دی بالکل پر ځای ده.
بلې غلی تقوا، کوم بشری ضد جرمونو څېړنه ستاسو په نظر باید وشي په وسط وخت کې سره لدی چې د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې ورته اشاره شوې ده؟ تاسو څه فکر کوئ هغه کوم جنایات دي چې د وسط لپاره څېړنه مهمه ده او باید ترسره شي؟
افغانستان کې ډېر داسې جرمونه شوي دي چې همداسې خاورې ورباندې اړول شوي دي او که چا جوات کړی په تاریخ کې ثبت کړي کنه د خلکو په حافظو کې هغه ثبت دي او پاتې دي او هغه د نړیوالو جرمونو په لیست کې راځي. اوس زه فکر کوم چې د دې وخت را رسېدلی دی چې باید هغه جرمونه که هر چا کړي په افغانستان کې هغه باید وڅېړل شي او عاملین یې باید محاکمه شي. لکه په افغانستان کې جنګي ډلې وې چې هر چا د قدرت په نامه باندې ډېر زیات جرمونه وکړل. په افغانستان کې دغه قتل و قتال د قدرت په خاطر باندې که هر لوري کړی دی د دې څېړل په کار دي او همداراز د دې سره د دې چې خلک لا هم د دغه انتظار په درشل کې دي. د ښځو د حق مسله، د ښځو د ازادۍ مسله، د ښځو د کار مسله، دا هم چې اوس کله من حیث یو جرم څرګنده شوې ده باید دې هم پوښتنه وشي.
اغلی تقوا، تاسو په خپل خبرو کې د محکمې خبره هم یاد کړله. زه پوښتنه داسې مطرح کوم، نړیوال د کومو اختیاراتو له مخې کولای شي چې طالبان محاکمې ته راکش کاندي او یا طالبان دې ته اړ باسي چې محاکمه شي او بلاخره حساب ورکړي ولسته؟
ځینې نړیوال سازمانونه چې کله ځان ته دغه اختیارات ورکوي لکه د افغان نړیوال سازمان او نور نړیوال محاکم، دا مستقل دی، د دې پراس کې یو ځانګړی حکومت قرار نه لري او د دې پراس کې ځانګړي هیوادونه قرار نه لري، بلکې د دوی په نړیواله کچه انتخابات کېږي، اعضای له هر هیواد څخه وي او کوم څه مسودې یا هم اسناد چې دوی په هغو باندې کار کړی وي، هغه هیوادونه چې د دې غړیتوب لري هغوی ورسره هم نظرې وي په مجلسونو کې ګډون کوي. نو زه فکر کوم چې دا د دوی پرېکړې په دې اساس نه دي چې ګویا دوی د یو خاصې طبقې سره یا هم د یو خاص هیواد سره یا هم د یو خاص حرکت سره مشکل لري چې هغوی باید د هغوی د اعمالو په رڼا کې محکمې ته راکش کړل شي.
د بشري حقونو فعاله محموده تقوا وای چې خطر پردې سره په دې اړه خبرې کړې وې چې د بخنړيوال سازمان ویلو د طالبانو کړنې باید د بشري حقونو ضد جنایت وبلل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د مشهور امریکایي میلیارډر ایلن ماسک یوې کمپنۍ اجازه ترلاسه کړې ده چې د انسان د مغزو او کمپیوټر ترمنځ ارتباط ټینګوونکي چپونه وازمایي. دا چې څه ډول تفصیل د سمت سره ونورو،
د نیورال لینک په نوم د مغزي چپونو کمپنۍ وایي پر انسان د لومړني ازمېښت لپاره د امریکا د خوړو او درملو د ادارې موافقه ترلاسه کړې ده. د روټرز خبري آژانس ته راپور لمخې نیورال لینک کمپنۍ چې امریکایي میلیاردر ایلن ماسک بنسټګر دی غواړي له کمپیوټر سره د انسان د مغزو په وصلولو د معلولو انسانانو د فلج شویو غړیو له فعالېدو او د نابینایانو د بینایي له احیا کېدو سره مرسته وکړي. خو سره له دې چې د امریکا د خوړو او درملو ادارې د ازمش اجازه ورکړې، نورال لینک کمپنۍ وایي چې تر اوسه پورې له چا نه دی غوښتي چې په خپل خوښه حاضر شي چې په ازمش کې برخه واخلي. تر دې پخوا هم ایلن ماسک هڅه کړې و چې د انسان مازغه له کمپیوټر سره وصل کړي، خو هڅو یې نتیجه نه و ورکړې. د سشکال په مارچ میاشت کې د داسې یو ازمیشت لپاره د نیورال لینک غوښتنه د امریکا د خوړو او درملو د ادارې له لوري د خوندیتوب په برخه کې د ډاډ د نشټوالي له کبله رد شوې وه. نیورال لینک هیله لري چې په خپلو مایکروچیپونو د معلولیت او نابینایي په شان ستونزو د درملنې لپاره کار واخلي او له هغو کسانو سره د کمپیوټر او موبایل په وسیله مرسته وکړي چې غوښونه یې درانه وي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس بګوندی پاکستان ته ورشو. پاکستان کې هغه کسان چې پروستي او کې په اعتراضونو کې نیول شي او پوزي محاکمو کې محاکمه کیږي. تفصیل احمد تکل نور.
په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند مشر او د بخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کې دوروسته د تاریخجنو اعتراضونو په ترڅ کې نیول شوی تورن کسان په پوځي محاکمو کې محاکمه کیږي. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر رانا ثنا الله نن وویل چې درې ورش کسان پوځ ته د محاکمې لپاره سپارل شوي. دا کسان د مې په نهمه د عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې د اعتراضونو پر مهال پر پوځي تاسیساتو په حملو تورن او نیول شوي دي. د دې اعتراضونو پر مهال د عمران خان له 2000 زیات پلویان ونیول شول. ښاغلی ثنا الله وویل چې تورن کسان حساسو دفاعي تاسیساتو ته ننوتي وو، خو د هغه په وینا دا پوښتنه لا هم نه ده ځواب شوې چې دوی څنګه پوځي تاسیساتو ته په ننوتو بریالي شول. په پوځي محکمو کې د عمران خان د پلویانو د محاکمې پریکړه د بشري حقونو د نړیوالو او کورنیو ډلو له انتقادونو سره مخامخ شوې ده. لبلې خو پاکستانی چارواکو ویلي دي چې حکومت پر عمران خان د هغه پر میرمن بشرا بیبي او سلګونه نږدې همکارانو د سفر بندیز لګولای. د جرمنی خبری آژانس د پاکستانی چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی اخیستي خبر ورکړی چې دوی وایي د فدرال تحقیقاتو ادارې یا اف آی اے چې د مهاجرت او سرحدونو اړوندې چارې سنبالوي تایید کړی چې د عمران خان د هغه د میرمنې او د تحریک انصاف ګوند له 1500 د زیاتو مشرانو نمونه د الوتنو په ممنوع لیست کې شامل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په پارلمان کې د تحریک انصاف ګوند نږدې سلو وکیلانو د عمران خان له ملاتړ څخه لاس اخیستی. په عین حال کې د حکومت څو وزیرانو ویلي دي د هغې طرحې په اړه غور روان دی چې پر تحریک انصاف ګوند بندیز ولګول شي. سرون کې اٹکل کوي چې دا سی یو اقدام به په پاکستان کې چې هسه هم له اقتصادي پلوه د احتمالي دیوالیا کېدو او ورسره د افراطی ډلو لګواخ سره مخامخ دی سیاسي بحران نور هم ژور کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وز په ختیس کې کونړ ته ورشو چې هلته د چپې درې په ولسوالۍ کې یو خوانځي اسوځول شوی دی چې ولې تفصیل پر راپور کې ورو.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند چمبړک سیمه مختلط خوانځي خیمه ترپالونه او چوپالونه تیرش په نامعلومو کسانو سوځول دي. قومي مشر حاجی نصر الله خان صافی ازادي راډیو ته ویل پیخه د کلیوالو د خپل منځي اختلافاتو په نتیجه کې رامنځته شوی او کوم سیاسي اړخ نه لري.
کونړ کې چپې درې ولسوالۍ سره چمبړک کلی کې پیګه مکتب چا سوی ده خو ابتدا ابتدایه د مختلط جنکو لکانو مخکې به د جمعه ته یو ځای سوري ته بل سوري ته د ماشومان سبق یو چې چوپالونه او څه خیمه مې دا یو ته برابرې کلي او معرف نه منتدا شو هدای چې دلته ځای جوړ کړي که نه نو ما خیمه او څه چوپالونه مولنو بیګه چا سوی دي خو دا کومه سیاسي برجنبه نه لري.
د سیمې بل قومي مشر ملک عزیز الله وایي یاد خونځې پوخا په یو تنګ شخصي کور کې وو زده کوونکي ستونزو سره مخ او غړو یې له همدې عمله درسونه پریخي وو. څه موده وړاندې خونځې ته خلکو ځمکه ورکړه او پکې په خپل لګښت له خیمو ترپالونو او چوپالونو سرپنا جوړ کړه خو تیر شپه دا ټول شیان سوځول شوی دي.
خو دا مکتب زموږ ولس مکتب وو تر وخت کې ترمالین سره کور کې واده څنګه به موږ راوي بار دا فضا او کوم نه کوم ځم دوه تر هم دولتونه شو قانون او دین ته جوړللو تر خپل چې بهترین ځم ته ورا کوم لسته به ماري په خپل را سره او هم دا ځه خلا دي مو کنه دا دې په برابر دې
نو والا وستا او څه معلومات موږ له ځو کوم غارین دا کار وکړو کډوال په دې ډول څه پدې واسو ګورتار د سفر خپل د نمبر دې ګرځیدا
خلق له حکومت واړی چی باید زر تر زره د مجرمینو پیدا کولو او نیولو لپاره مټه را بډوهی. د چپی درې ولسوال مولوی سید ولی ساجد هم ازادي راډیو ته د خونځې سوځیدنه ومنله او وی ویل چی دا کار د کلیوال د خپل منځي اختلافاتو پایله ده او دوی کوښښ کوي چی د خونځې سوځون کی پیدا کړي. په کونړ د هیواد په نورو برخو کې دغه ډول زیاتې شخصي ستونزې وجود لري چې له امله یې ښوونځیو روغتي مرکزونو سرکونو پلونو او یا هم نورو ټولګټو پروشو او ملي شتمنیو ته زیان رسیږي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ساینس پوهانو د مصنوعي ذهانت په مرسته د وژونکو باکتریاو لپاره یو نوی انټي بیوټیک کشف کړی دی. څېړونکي وایي د پرمختګ هیله رامنځته کړې ده چې مصنوعي ذهانت به د طب په برخه کې له انسانانو سره ډېره مرسته وکړي. تفصیل اسمت سروان اورو.
ساینس پوهانو له مصنوعي ذهانت یا آی ټی څخه په استفادې یو نوی انټي بیوټیک کشف کړی دی. دا انټي بیوټیک خورا خطرناک او وژونکي میکروبونه له منځه وړلی شي. د ګارډین رسپانی د راپور لمخې په یو نوی څېړنه کې چې د پنځشنبه په ورځ په نیچرل کیمیکل ژورنال کې خپره شوه د مک ماستر پوهنتون او د ماساچوسټس د ټکنالوژي انسټیټیوټ یو شمیر ساينس پوهانو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته د اسنټو باکتر په نوم میکروبونو وژونکي انټي بیوټیک کشف کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان اسینټو باکتر د هغو باکتریاو په کورنۍ پورې تړلې بولی چې د انسانانو ژوند ته جدي خطر پېښوي. په امریکا او کاناډا کې څېړونکي وایي چې مصنوعي ذهانت دا توان لري چې په پراخه پیمانه د نویو درملو له کشف سره پراخه مرسته وکړي. د اسینټو باکتر لپاره د مصنوعي ذهانت په وسیله د انټي بایوټیک کشف شي چې مصنوعي ځیرکتیا د طب په علم کې انقلاب راوستلی شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
موچی توپ یا د څپلیو او بدلو ګنډل په افغانستان کې له ډیرو زړو کسبونو بلل کیږي چې لا هم ګرم بازار لري. په دې راپور کې د یو موچی یا د څپلی ګنډون کې ژوند کتنه شوې ده.
موچی توپ یا بوت ګنډل چې د افغانستان له لرغونو کسبونو بلل کیږي خای زینو ته ډیر کمزورې کارو روزګار ښکاره شي. خود دې خر اوسیدونکو صدیق الله له همدې لارې د خپلې شپاړس کسیزې کورنۍ نفقه برابروي. له نه کالو راهیسې د کابل په واټونو او کوڅو کې ګرځي او موچی توپ کوي. د له سهار تر ماښامه په کابل ښار کې د خلکو د بوټانو ګنډلو او رنګولو لارې د خپل شپاړس کسیزې کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیسې ګټي.
اتنه کله کې چې زه هم د ښار کې کار کوم نو به کار پات کې دوه مدا کار خدای خو به خلک لزرونه تر دوله سره افغاني ما شخصسته د کورنۍ خرج به کېده اوس نو ټول بیکاره شوې دي.
صدیق الله وایي چې په خوای کار روزګار خو خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راورسته چې ګڼ خلک پکې بيدندې شوي اوس یې مشتریان کم شوي ځکه دغه په خبره ډیر کم خلک اوس خپل بوتان رنگوي.
که مکتبونه خلاص شي نو کار به هم ښه شي نو خلک به هم اړ شي چې د پوهنتون یا دفتر لپاره ځان تیار او خپل بوټان او بایک رنګ کړي. له دې سره به بازار هم ښه شي.
لسیدی غلام وپوښتل چې په اونۍ کې دغه ښه کاري ورځ کومه وي. دی وایي چې د جمعې په ورځ یې د نورو ورځو په پرتله کار ډیر وي او ډکې منګولې کورته ستنېږي.
د جمعې په ورځ کې خوښ اوسم ځکه کاروبار ډیر وي. په یو ورځ کې زر تر 1500 ګټم نور ورځو کې بیا تر ماخامه 200 ګټم.
صدیق الله دوه لونی او درې زامن لري. د خپل اولادونه درس ویلو ته هڅوي. له همدې عمله هیڅ کله هغوی ته د کار اجازه نه ده ورکړي تر څو د پلار په څیر سختو کارونو ته اړ نشي. صدیق الله وایي چې پخوا مشرانو دای هم درس ویلو ته هڅو خو دې خبرو ته غوږ نه نیوه خو اوس د لزوانانو غواړي چې د ښه او هوسا راتلونکي لپاره زده کړې وکړي.
اوس هم ستاسو پیغامونه اورو.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم. په دې اخره خبرونه اول موضوع دا ده د مایبینو معاشات نه ری حواله شوی نو د ازادي راډیو کارکونکو څخه هله کوم چې زمونږ غږ تر لولپورو مسلین تر ورسوي تر غوغو ورسوي چې زمونږ معاشات په خپل وخت سره حواله کی. مایبین او مولدین او شهیدان دا ډېر مشکلات سره له مخامخ دي نو هله کو جسمه مشنو نظر تر تر حواله کې دا بس تاسو ډیره مهرباني یوز موږ غوښت تر لولپور چارواکو ورسوي. سرنګ چې تاسو به تر معلومه ده د الکترونیکی تذکرو ادارې په ولایتو کې د غوښتنو دغه چې دغه مراکز ولسوالۍ ته هم راوغورو شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ورکونکو ته نیک هیله سلامونه وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. دلته د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د ابن بالمعروف وزارت لخوا منګه ته یو ډول خلق را لګل کیږي چې د وشر او زکات په نوم باندې دلته له خلکو څخه غنم ټولی څوک ترې شل کوي لاغوی څخه وشر ټولی کو څوک ورته وشر ور نه کاندي بې وهي او ډبیا او زندان ته وړي بیا غنم او بوس ټول تر اخلي او غنف شخص بندې کوي. موږ له اسلامي امارات له محترم مشرتابه څخه هیله کوو چې د دغو خلکو نه مونږه خلاص کاندي او د دوی نه مونږه ډیر په تنګ راغلی. والسلام.
زه د غوربند ولسوالۍ د سیاګر ولسوالۍ نه د خیشکو د درې نه د تاسو په اړه کې کوم دغه د روشان اریبا د دغه شبکې کار نه کوي. که دغه تاسو د مسؤلین ته دغه پیغام ورسوي ډیر به ښه شي. تاسو نه یو جهان مننه تشکر.
اشرف نوال د ایران د واتس اپ لین کې مد ازادي رادیو کارکونکو یله کوم چې ما دغه پیغام د افغانستان تر لوړ مقاماتو ورسوي. ما د افغانستان د اسلامي امارت لوړ پوړو مقاماتو دا غوښتنه ده چې دوی د ایران سره کومه لانجه د ووب سر لري نو دغه لانجه دي د خبرو له لارې ورسره حل کی نه ده یو بل ته د اخطارونو لري ځکه چې د افغانستان میلیونونو مهاجر دلته په ایران کې میشتې اوسي نو که خدای مکړه د افغانستان سره د ایران کومه ستونزه رامنځته شي نو دغو مهاجرینو ته زیات خطر جدي ده. نو افغانستان اسلامي امارت مخکې د دغو مهاجرینو غم وخوري یا د دغو مهاجرینو په سر د ایران سره خبرې وکړي، بیا که دغه وروسته دوی یو بل ته اختارونه ورکوي یا جګړه کوي نو بیا دې وکړي، ځکه چې ایران د وچو له تایپله لاندو هم سوځوي. د دې نه پرته هم ایران کوم داسې سم چلند له مهاجرینو